سلام و خوش آمدید.
مننه صدیقی صاحب، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ درته خبريږي چې ډېره برخه په ورستۍ نیمایي کې د ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور مو دا دی چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په هلمند کې یوې غونډې ته وویل د ولایت د امنیت په اړه تصمیم نیولی او ژر به نتایج خلکو ته روښانه شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې زر تنه داعش جنګیالي وژل شوي دي. د همارې چې افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي به راتلونکې اونۍ په جاوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د سترې محکمې د څوکۍ لپاره قاضي نیل ګورسچ نوماند کړ. اوس هم پوره خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي او له پاکستانه هغه ولایت ته ورغلي وو.
اوس مهال داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو کې په هسکه مینه، نازیان او اچین ولسوالیو کې په غرنیزو سیمو کې داعش حضور شتون لري.
خوګیانی زیاته کړه د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. تیر دسمبر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیان عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د داعش 1500 جنګیالي وژل شوي دي. هغه ویل د داعش د 1200 لوړپوړو مشرانو په شمول دا شمېر جنګیالي په افغانستان کې د 2014 کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د برتانی سفیر دومینیک جرمی په ننګرهار کې د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی. دومینیک جرمی پرون سه‌شنبه ننګرهار ته ورغلی و څو امنیتي او سیاسي وضعیت هلته نږدې وګوري. د جلال آباد په هوایي ډګر کې د ننګرهار له والي او شمیر نور چارواکو سره له پاکستانه د ورستنه شوي کډوالو له اداري فساد سره پر مبارزې او د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاړه کې ویل شوي والي محمد ګلاب منګل د برتانیې له سفیر وغوښتل چې په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ایمرجنسي روغتون په جوړولو او نورو پراختیایي پروژو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي به راتلونکې اونۍ په جاوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. په جاوزجان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس سید فیض الله کمال ازادي راډیو ته وویل
چوشنبه
اینجا امروی
مسته
و چا هماهنگی
کردیم
در مزار در سطح زونی ای وی در راتلونکی پر از ما پا دن ملگر ملتون در بشری مرسود هماهنگی سازمان یا او چال اصاج سر پا مزار شریف که غند پلان کرده. حال تا با در جوزان در والی در مرسیال پا گردون در نور دولتی در روش هرواکی هم بی او پریکر بوشی چه سرنگ متظرر خلکو تا مرستی ورسول شیم. در جوزان در ولیتی شورای ویغری حلیمه صدف آزادی رو دوتا ویل در جوزان پا در زابل سوالی که یوشت کلو تا لاری بندی شوی. تر دې مخکې ویل شوي وو چې 8 د سړې هوا له امله په دغه ولایت کې وژل شوي دي. د ویانا محکمې پرون سه‌شنبه درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم زندان محکوم کړل. په دې کسانو کې 2 اتلس کلن دي چې هر یو په شپه کاله بند او درېیم یې 16 کلن دي چې په 15 کاله بند محکوم شوی. د محکمې یوه ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا کسان د جرم د ترسره کولو پر مهال تر 18 کلونو کم وو، نو له دې امله یې دا موده ورته ټاکلې ده. هغوی تېر کال د اتریش په پلازمینه ویانا کې پر یوې 21 کلنې ښځې تیری کړی وو. اروپایي اتحادیې ته د افغانستان، عراق، سوریې او د افریقا د شمال د یو شمېر هیوادونو غیر قانونی کډوالو سیل په 2015 میلادي کال کې ورمات شو. دا له هغه رئیس اول وار دی چې درې تنه افغان پناه غوښتونکي په اتریش کې په داسې جنایت محکوم شوي دي. په داسې حال کې چې په اتریش کې به انتخابات کیږي، دې مسئلې به مطبوعاتو کې پراخ انعکاس وکړ او د غیر قانونی کډوالو پناه غوښتونکو په اړه پراخ بحثونه پارولی دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قاضي نيل غورسچ د دغه هیواد د ستري محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. غورسچ د کلورادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. د ستري محکمې د مشري کاندید نه حاصل کلن نیل غورسچ په تیرو څو لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کیږي. کچیرته هغه تایید شي تمه کیږي چې د جنین د سخت د همجنس بازانو د واده او نور لانجمن مهم مسایل تر پوښتنې لاندې راوستل شي. تیر کال جمهوری غوښتونکو د ستري محکمې د ریاست لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د نوماند په اړه لغه ورکولو ډډه وکړه او اوس هم ویل کیږي چې د قاضي ګورسچ نوماندي به هم له ورته لانجو سره مخ وي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو اوو هیوادونو د خلکو شدید څیړنه کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلي دي. کیلی پرون اعلان وکړ چې د څیړنې پر مهال به د هغوی انټرنیټي پاڼې لکه فیسبوک او ټویټر کتل کیږي او ټلیفوني مکالمې به هم کنټرولیږي. هغه زیاته کړه پر دې اوو هیوادونو علاوه زیات داسې هیوادونه شته چې د قانون د حاکمیت داسې ادارې او د اسنادو د ثبت داسې سیسټمونه نه لري چې د امریکایي مامورینو نات حاصل کړی او د هغوی د وګړو د هویت په اړه ډاډ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ یو فرمان لاسلیک کړ او پر اساس د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوری او یمن پر خلکو او پناه غوښتونکو امریکا ته د ویزې د نوي ورځو لپاره بندیز وشو او همدارس د گرین کارت لرونکو یا شنو کارتونو لرونکو کسانو باندې هم د همدغو وو هیوادونو څخه بندیز ولګول شو. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی هغه رپورټونه رد کړل چې وایي ولسمشر ټرمپ د دغه فرمان تر لاسلیک مخکې مشوره نه وه ورسره کړې. د ایران حکومت د هغو رپورټونو له تاییدولو ډډه وکړه چې وایي بالستیک میزایل یې ازمویلی دي. د ایران له لورې داسې ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیری بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل هیڅ یوه ازموینه چې په ایران کې شوې د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیری نه کوي. ایران استدلال کوي چې په عمومي ډول د میزایلو ازموینه د امنیت شورا د پریکړه لیک تر بندیز لاندې نه راځي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د دوشنبې پر ورځ وویل د ایران له لورې د میزایلو د یوې ازموینې خبر ورسېدلی او په اړه یې څېړنې کوي. د امریکا حکومت وروسته د امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په دې اړه د بحث لپاره غونډه جوړه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د ایران د میزایلو ازموینه د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیری نه کوي او څرګنده کړه چې د امریکا د غوښتنه چې د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړي وضعیت لا ګرمولی شي. ایران څرګنده کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو نیت نه لري. او د یوکرین په ختیځ کې ناکراری اوج ته رسیدلې او له درې ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې روانې دي. دواړو خواوو پرون سهشنبه پر یوه او بل تور پورې کړ چې د حکومت تر واک لاندې ښارګوټي او دیف کاته نږدې په شاوخوا سیمو کې نښتې پیل کړي دي. په دې سیمه کې زیات تلفات هم پېښ شوي دي. د اروپایي اتحادیې مشرانو په بیړني ډول د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوربند پر موافقه تیری شوی او ملکي خلک له سترګو اکثره مخامخ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې او د یوکرین په ختیځ کې د تازه نښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په خبر پاڼه کې غوښتنه شوې چې په دې سیمه کې روانه جګړه ژر تر ژره بنده شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د بندو دروازو تر شا غونډه وکړه او په یوکرین کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند غوښتنه کړې چې په سیمه کې جګړه بنده شي څو اغېزمنو شویو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره تصامیم نیولی او دغه تصامیم به ژر نتیجه ورکړي.
د هلمند عمومي امنیت پاکله خو بیا د مرکز د امنیت پاکله خبرې وشوي چې انشاءالله نتایج د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینو.
ښاغلی عبدالله، پرون هلمند ته د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د دفاع وزیر عبدالله حبیبي د ملي امنیت عمومي ریاست له مرستیاله دی فهیم او نورو لوړپوړو چارواکو سره په ملتیا ورغلی و. د پاکستان پوځي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې لاس لرل رد کړل او ویل ترهګري له هیواد او مذهبه پورته پدیده ده او باید په ګډه ورسره مقابله وشي. د حکومت ویاندویان په بیلابیلو پلمو د خبریالانو پوښتنې نه ځوابوي.
په کابل کې د وزارتونو ویندویانو، په ولایتونو کې د والدي صاحبانو ویندویانو، د امنیه قمندانۍ د ویندویانو او د یو شمېر عمومي ریاستونو ویندویانو شکایت کوي چې دوی معلومات نه ورکوي.
دا د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس رحیم الله سمندر و. همداراز د پروګرام په دویمه نیمه کې ډیره برخه د ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده. وخت په افغانستان کې د څهار اته بجې او لس دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي د هلمند امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره یې تصامیم نیولي او دغه تصامیم ژر نتیجه ورکوي. هغه پرون په هلمند کې یوې غونډې ته دغه خبرې وکړې، که څه هم ښاغلي عبدالله واضح نه کړه چې په هلمند کې د امنیت د ښه والي لپاره څه تصامیم نیولي، خو ټینګار یې وکړ چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت لپاره مهمه پریکړې کړې دي. اخوا د هلمند ولسونو په دغه ولایت کې لروان امنیتي وضعیت سخته اندېښنه وښوده. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د هلمندیانو د ستونزو او شکایتونو لپاره د قناعت وړ ځواب نه لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیت یې څیړلی او په نږدې ورځو کې به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي. ښاغلی عبدالله پرون په لشکرګاه کې د هلمند د یو شمېر قومي مشرانو په ملي شورا کې د هلمندیانو د یو شمېر استازو او دولتي چارواکو په غونډه کې وویل:
رښتیا وایم، موږ کوم اساسي ځواب نه لرو چې ځواب سم ځواب تاسو ته ورکړو، چې په خپل ځان هم قانع وو وسو په هغه ځواب او راضي وسو چې دا ځواب د ستاسو د شکایت یا ستاسو د مشکلات هغه تاسو ته خدای توفیق راکړی ده او زغم نصیب کړی ده چې تحمل دغه حالت د انسان د توان او حوصلې نه اوچت ده. یوه اساسي مسله چې ورباندې بحث وشو د هلمند مرکز عمومي امنیت پاکله، خو بیا د مرکز د امنیت پاکله خبری وشوی چې انشاءالله نتایج د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینئ.
ښاغلی عبدالله، په دې اړه چې د هلمند د امنیت د ښه کولو په اړه به کومې پریکړې وسي نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس پرون د یو پلاوي په مشرۍ د هلمند د امنیتي او سیاسي وضعیت د څیړنې لپاره هغه ولایت ته ورغی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده پرون په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس ته وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي او حتی مرکز تر ګواښ لاندې دی.
هلمند د مساحت د نگاه څخه د افغانستان لسمه حصه مساحت تشکیلوي او همداسې د نفوس د نگاه څخه، خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې د هلمند زموږ ټولې ولسوالۍ زموږ د لاسه څخه وتلي دي. موږ په ټوله هلمند کې اوس په ښاغوالۍ باندې لام کامل الحاکمیت نه لرو.
په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي کمزوری امنیت په هلمند کې تر ټولو لویه ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې هغه چارواکي محاکمه شي چې د هلمند د امنیت په ټینګولو کې غفلت کړی دی.
نن ښار د څلور طرفه سره جناب رئیس صاحب اجرایي معاصره دی او د څلور طرفه خواته هیڅوک موږ به د کندهار لویه لاره چې خلاصه ده، موږ هیڅ بل لویه لاره خلاص نه لرو. دلته موږ درې لیوه ګانې جناب رئیس صاحب اجرایي لرو. دا درې لیوه ګانې کې هر لیوه 2000 3000 تشکیل لري. جناب رئیس صاحب اجرایي دلته 1500 نفر په لیوه کې نه دي ناس. دا خیالي پیسې راځي، دا خیالي خلک تور کول کیږي.
وسوالو طالبانو د دوشنبه په سهار د هلمند پر سنگین ولسوالۍ پراخ حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستي ونیولې. چارواکو وروسته وویل چې امنیتي ځواکونو د وسوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او سیمې ته نوې قواوی هم رسیدلې دي، خو یو شمېر سیمه ییز خلک وایي چې د سنگین بازار تړلې او خلکو ته د تګ راتګ لارې بندې دي. خلک د هلمند په نورو ولسوالیو نادلي ناوه مارچه او حتی د لشکرګاه په شاوخوا کې د وضعیت د خرابوالي خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند له سنگین ولسوالۍ لا هم د جګړې رپورټونه خپرېږي، خو د هلمند د والی ویان رسنیو ته ویلي چې سنگین ته د تازه ځواکونو له رسیدو سره د جګړې شدت کم شوی او امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې بیرته نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو پر دولتي چارواکو یې غږ کړی چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښ نیولای. زموږ پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com وی پانه باندې هم کتلای شئ. لطفاً د پښتو برخې ته ورشئ، بیا د غږونو خاصې برخې ته ورشئ. هلته به ژوندۍ پروګرامونه واورئ، همداراز د هر پروګرام تکرار ثبت شوې بڼه هم همدغلته اوریدلی شئ. facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک دی. ورزو یو راپورت چې د پاکستان پوځي مقامات څوایي، د پاکستان د پوځ ویان د آصف غفور په افغانستان کې پروان وضعیت اندېښنه ښودلی او ویلي دي د دغه هیواد په ګډون د سیمې بدلیدونکی وضعیت په پام کې نیولی دی. نوموړي همداشان وویل پاکستان خپله خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه ده پرېښي او ټینګار کوي چې هیواد یې په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري. آصف غفور دغه څرګندونې پرون وکړل دي. د پاکستان پوځي مقامات په داسې حال کې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې لاس لرل ردوي چې افغان چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې هغو ترورستانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان پر ضد په افغانستان کې فعالیت کوي. نور تفصیل د زبی شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغانستان په ګډون د سیمې پر بدلیدونکو وضعیت پام دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې پاکستان هیڅ ډول لاس نه لري. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د سې شنبې په ورځ په راولپنډۍ ښار کې د خبري غونډې پر مهال همداشان وویل چې افغان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه وړي چې په نتیجه کې ترهګر یا خو وژل شوي یا هم افغانستان ته اوښتي او هلته پټ شوي دي. که له یوې خوا د پوځ د ویاند د خبري غونډې ډېری برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو د دواړو هیوادونو پر پوله تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو ته ځانګړې وه، خو دې ترڅنګ نوموړي د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. جنرال غفور په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري او ټینګار یې وکړ چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. نوموړي په خپلې خبري غونډه کې د افغانستان په وضعیت اندېښنه وښوده، ترهګري له هېواد او مذهبه پورته پدیده او بلله او تیاته کړه چې ترهګري پر ضد جګړه کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ دي. موږ د افغانستان په ګډون د سیمې په بدلیدونکي وضعیت پام لرو. افغانستان او پاکستان وروڼه او ګاونډي هېوادونه دي. موږ د افغانستان په وضعیت اندېښمن یو، د ترهګري پر خلاف جګړه کې د خپلو افغان وروڼو سره اوږه پر اوږه ولاړ یو. پاکستان تل ویلي چې ترهګري له هېواد او مذهبه پورته پدیده ده او موږ باید په ګډه د دې مقابله وکړو. د افغانستان سنجیده کړۍ په دې پوه دي چې پاکستان د ترهګري په ضد جګړه کې تر خپلې وسې اقدامات کړي، خو بیا هم د ځینو قوتونو مقصد په هر صورت کې پر پاکستان تور لګول وي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر په پاکستان کې ترهګرۍ په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو او ولس د قربانیو د یادولو تر څنګ په افغانستان کې ترهګرۍ د مخنیوي او په دې هېواد کې د سولې لپاره د افغان پوځ او ولس د قربانیو یادونه هم وکړه. د پاکستان پوځ ویان دا خبري غونډه تر هغې وروسته کړې چې د پنجاب حکومت تېره ورځ د جماعت دعوه ډلې مشر حافظ سعید او د دغه ډلې څلور نور جګپړي غړي په کور کې نظر بند کړل. ښاغلی غفور د حافظ سعید نظر بندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې ریاستي ادارو دا پرېکړه د پالیسۍ له مخه کړې او په خبره یې چې خپلواک هېوادونه ټولې پرېکړې خپلې ملي ګټې په پام کې نیولو سره کوي. که څه هم نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل، خو ویل چې په دې لړ کې به نور وضعیت په راتلونکو څو ورځو کې روښانه شي. ښاغلی آصف همداشان په قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په یادونه کې وویل چې له 2003 او 9 میلادي کال راهیسې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې لاویا زرو زیاتو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو ټینګار یې وکړ چې ترهګري د ختمولو پورې به عملیات روان وي. د آصف غفور په خبره په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ترهګرو مرکزونه له منځه وړي، ترهګري وژلي او یا هم د پولي پورې غړې په افغانستان کې د ځواکونو د نشوالي له امله افغان خاورې ته وختي او هلته پټ شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو ته وګورئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 100.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وایي په کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبري اعلانو سلګونه شکایتونه ثبت کړي دي. د دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شمې پورس ازادي راډیو ته وویل په دغو شکایتونو کې د ویاندویانو نه همکاري، په وخت د معلوماتو نه شریکول او یو شمېر نورې ستونزې شامل دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له هغو ادارو او ویاندویانو سره به قانوني چلند کېږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې پر وخت د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وای دوی سره د خبریالانو سبچوي شکایتونه څرګندوي چې په هیواد کې ډیری خبریالان د یو شمیر حکومتي ویاندویانو او د اطلاعاتو د عامه اړیکو د دفترونو له چلند خوښ نه دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبریالانو سلګونه شکایتونه یې ثبت کړي دي.
شکایتونو کې په کابل کې د وزارتونو ویاندویانو، په ولایتونو کې د والدي صاحبانو ویاندویانو، دغه راز د امنیې قمندانۍ د ویاندویانو او د یو شمېر عمومي ریاستونو ویاندویانو شکایت کوي چې دوی معلومات نه ورکوي. دوی مثلا په دې بهانه چې زه مصروف یم، جلسه کې یم، یا هم وروسته زنګ وهي، وروسته به ټلیفون بندوي. دغه شکایت موجود دی او ډېر عام دی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان هم وایي د دولتي ادارو د ویاندویانو لخوا په وخت د معلوماتو نه شریکول د دې لامل شوي چې د دوی کارونه له ستونزو سره مخ شي او د پر وخت او دقیقو راپورونو په ورکولو بریالي نه شي.
زه احسان الله صاحب کوم د حکومتي ویاندویانو سره د خبریالانو اړیکې په یو ډول پرې شوي دي، ځکه هغوی په ډېرو مواردو کې نه حاضرېږي چې خبریالانو ته ځواب ورکړي او د هغوی هغه معلومات ارتیا ورته لري هغه هغوی سره شریکي.
حسین ناصری هستم، یک تن از خبرنگارا در کابل.
حسین ناصری هم په کابل کې یو تن افغان خبریال. سره له دې چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي، خو لا هم افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول دولتي ویاندویان له خبریالانو سره سلیقوي چلند کوي او په وخت معلومات نه شریکوي.
نو بګونی سلیقوي ګاهن برخورد میکنن.
د یادونې ده چې ازادي رادیو هم په دې برخه کې په وار وار ورته ستونزو سره مخ شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر رسنیو ته د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو د ورکولو د بهیر د ګړندیتوب په مقصد نوی حکم ورکړ چې لوړپوړي دولتي چارواکي، وزیران او والیان مکلف دي چې د محرمو معلوماتو په پام کې نیولو سره د اړتیا وړ معلومات له رسنیو سره شریک کړي. هڅه مو وکړه چې د خبریالانو د وروستیو شکایتونو په اړه اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته بیا هم ونتوانېدو چې د دغه کمیسون له چارواکو سره خبرې وکړو. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له هغو ادارو او ویاندویانو سره به قانوني چلند کیږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې پر وخت د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهوري
ریاست په ګډون د ټولو وزارتونو، بنسټونو او ولایتونو ویاندویان مکلف دي چې د ولسمشر د حکم او اطلاعاتو د لاسرسۍ د قانون مطابق له رسنیو سره همکاري وکړي او معلومات په وخت د رسنیو په واک کې ورکړي. هغه ادارې چې په دې برخه کې ناغېړي کوي هغوی سره جدي چلند کیږي.
ولسمشر غنی په 1993 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 22 مادې لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
افغان کارپوهان، مدني فعالان او دینی عالمان تاوتریخوالی د خلکو په ټولو ورځنیو فعالیتونو کې یو ناوړه چلند بولي. دوی وایي عدم تشدد په اړه سل کلونو مطالعه ښودلې چې د تشدد فرهنګ مثبته نتیجه نه ده ورکړي. دوی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره په کار ده چې د عدم تشدد فلسفه پلی شي. دوی دغه څرګندونې د سې شمې په ورځ د کلید راډیو په یوې ځانګړې خپرونې کې وکړې.
په افغانستان کې د عدم تشدد د فلسفي مینوال او سیډونکو وایي چې په هیواد کې د سولې، ثبات، پراختیا او پرمختګ تر ټولو غوره او ګټوره لار د عدم تشدد د فلسفي د اصولو پلي کول دي. دوی وایي سل کلنو مطالعاتو ښودلې چې د یو هیواد او ټولنې د اصلاح، ثبات او هر اړخیز پرمختګ لپاره د عدم تشدد مبارزې تر نورو مبارزو ښه نتیجه ورکړې ده. دا خبرې د عدم تشدد د فلسفي ځینو مینوالو او سیډونکو، دینی عالمانو او افغان کارپوهانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کلید رادیو د عدم تشدد په نامه د یوې ځانګړې خپرونې د ارزونې په مناسبت په یوې تحلیلي ناسته کې وکړې. د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وویل دولتي او غیر دولتي اړوندو ادارو ته پکار ده چې د عدم تشدد د فلسفي ارزښتونه خلکو په تیر ځوان کول ته روښانه او دوی د یاد فلسفي د اصولو مراتولو او پلي کولو ته چمتو کړي.
فرهنگ صلح تعمیم بتیم و جانشین فرهنگ جنگ و
مون باید د سولې فرهنگ عام کړو او د تاریخوالی پر ځای وکړو. خدا کار اسانه هم نه دی او هر اړخیزه همکاري مبارزه او اګاش شور غواړي ترڅو په دې لور روان شو. لنې کمرغه په دې برخه کې څنګه څه بریالیتوب حاصل شوی ځکه هر باس چې کیږي خلک پکې د سولې ملاتړ کوي.
خاغلی قاسم یار وویل د افغانستان وسنۍ جنگ د تشدد یوه بیلګه ده او د دوست په جامه کې زمونږ ځینې دښمنان خپل آبادی زمونږ په بربادۍ کې لټوي چې د دوی پر وړاندې هم باید معقوله مبارزه وشي ترڅو سوله بنسټیزه شي. د عدم تشدد په دغه تحلیلي ناسته کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب وویل هسې پیل کړي چې د دینی عالمانو د تبلیغ غونډو او ناستو له لارې په خلکو کې د عدم تشدد روحیه پیاوړې کړي. د په دې برخه کې د حج او اوقافو وزارت د فعالیتونو په اړه وویل
وزارت حج او اوقاف 15 کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د اعتدال مرکز منځته راوست. دا خوندې خطر باندې څنګه وکړای شو چې د افراط او تفریط له حد نه راووځو؟
په دغه تحلیلي ناسته کې وویل شول چې د ټولنیزو چارو د څېړونکو څېړنې ښیي چې د یو مثبت بدلون لپاره د عدم تشدد مبارزې 53% بریالۍ وې، 40% نیمې بریالۍ او نیمې ناکامې وې، 40% په بشپړه توګه ناکامې او 30% هغه مبارزې وې چې که بریالۍ شوې هم دي خو ډېر دوام نه دی کړی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سعادت وویل په ټولنه کې د ثبات د راوستلو لپاره د ذهنونو چمتو کول اړین دي. د په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هڅو په اړه وویل
موږ د عامه پوهاوي له لارې کاغه د مسجدونو، خانقاو، علمي اکاډمیکو مرکزونو، د مدني ټولنو، قومي مشرانو او که د مطبوعاتو له لارې وي موږ یې پر ضد کلکه مبارزه کوو ترڅو په دې مبارزه کې موږ بریالي شو.
ویناوال وویل که تاوتریخوالی په ټولنه، کورنۍ، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو او داسې نورو کې وکاریږي ناوړه نتیجې به رامنځته کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې د عدم تشدد اصول مراعت کړي سو دوامدارو کامیابیو ته ورسیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اورې د اروپای شورا مشر ډونالد توسک وایي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري له لوري د اندېښنې وړ اعلانونه د هغو خارجي ګواښونو یوه برخه جوړوي چې اروپایي اتحادیه ورسره مخ ده. ډونالد توسک پرون سه شنبه د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو مشرانو ته په یو لیک کې د اتحاد او یووالي غوښتنه کړې ده. ډونالد توسک ویلي په اروپایي اتحادیه کې له ستونزو سره چې تر بل هر وخت زیاتې خطرناکې شوې د مبارزې لپاره اتحاد ته اړتیا ده. فرشتي جلال زی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران به د فبروري په دریمه غونډه وکړي او پر هغو ستونزو به خبرې وکړي چې اروپا اوس مهال ورسره مخامخ ده. د اتحادیې 28 غړي هیوادونه په مالټا کې غونډه کوي چې د برېټانیا استازي به په څو محدودو بحثونو کې برخه واخلي. د غونډې برخوالو ته په لیک کې د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک دریو سترو خطرونو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. ډونالد توسک په دغه لیک کې په نړۍ او د اروپا شاوخوا ته د سیاسي جغرافیې څرنګوالي ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین زیاتېدونکی جسارت، د اوکراین او شاوخوا هیوادونو په وړاندې د روسیې خصمانه کړندارې، د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې تروریزم او ګډوډۍ، د اسلام پالو افراطي ډلو فعالیت او د امریکا د نوې ادارې خواشینی پارونکي اعلانونه د ټولې اروپا راتلونکي له بې ثباتۍ سره مخامخ کړی ده. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې په ځانګړي ډول په واشنګټن کې وروستیو بدلونونو اروپایي اتحادیه له ستونزمن حالت سره مخامخ کړی ده، ځکه د هغه په لیکنه د امریکا نوې ادارې د امریکا د بهرني سیاست تیری ولسیزې کار تر پوښتنې لاندې کړی دی. ډونالد توسک لیکلي موږ هغو کسانو ته نسو تسلیمېدلی چې غواړي د ترانس اتلانتیک تړون چې په نشتوالي کې نړیواله سوله او نظم دوام نشي کولی کمزوری یا منځوي کړي. موږ باید خپل امریکایي دوستانو ته د هغوی خپل خبره وریا د کړچوي په اتحاد کې پیاوړی او په نفاق کې شکست دی. د اروپایي شورا مشر په داسې حال کې د اروپایي اتحادیې پر غړو د اتحاد غږ کړی چې د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون په اروپا کې یو لړ مهمو ممکنو سیاسي بدلونونو ته اشاره وکړه او وویل چې اروپا ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. اروپا اوس په ډېره حساسه مرحله کې ده. په لنډ وخت کې به په څو مهمو هیوادونو کې انتخابات وشي. موږ باید په دې وپوهیږو چې په داسې وخت کې چې د بې ثباتۍ موجونه د اروپا د کمزوري کولو هڅې کوي، هر هیواد د خپلې لنډمهالې سیاسي ګټې پر ځای د اروپا ګډو ګټو ته لومړیتوب ورکړ شي. د اروپایي شورا مشر همداراز په اروپایي اتحادیه کې د ملتپالو ډلو زیاتېدو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې او بهرنیانو ضد احساسات یې زیات کړي دي. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاتو خبرو په اروپایي اتحادیه کې اندېښنې پیدا کړې دي. هغه له اروپایي اتحادیه د برېټانیې د وتلو برگزیت ملاتړ کړی دی.
لا ازادي رادیو نمو د اروپایي اتحادیې د شورا د مشر ورسته سرګندونی واوریدی. پام دې سره رسیدو د پروګرام نیمایي برخه ته د افغانستان په وخت اوس د سهار اته نیمه بجې شوې دي. ورزو د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه ده. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. اخوا د امریکا او ناټو پوځیان عمومي قمندان په افغانستان کې تایید کړی دی چې 1500 داعش جنګیالي تیر کال په دغه هیواد کې وژل شوي دي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو استازي په راتلونکي اونۍ کې په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شوي خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 30 تنه د سړې هوا له امله په دغه ولایت کې په تیرو درې اونیو کې وژل شوي دي. د ویانا محکمې پرون سه‌شنبه درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په زندان محکوم کړل. د افغانستان بهرنی چارو وزارت د کاناډا په کیوبک ښار کې پر یو جماعت وروسته حمله وغندله. د یکشنبې په ورځ په دې حمله کې شپږ تنه ووژل شول او 11 تنه نور ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قاضي نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو اوو هیوادونو د خلکو شدیده څیړنه کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلي دي. او د ایران حکومت د هغو رپورټونو له تاییدولو ډډه کړې چې وایي بالستیک میزایلې ازمویلې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې د افغانستان د ادارې مشر جان سوپکو د افغانستان د مالیې له وزیر اکلیل حکیمی سره په کتنه کې د افغان حکومت له لوري د عوایدو د لوړولو او له فساد سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل دا ملاقات په مالیې وزارت کې وړ مورست ترسره شوی. له ښاغلي عبدالرحیمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د ملاقات د څرنګوالي پاره پوښتنه کړې.
ناست مخه دا وه چې یاد اداره چې د افغانستان سنی وضعیت په اړه کوم گزارشونه باندې کار کړی او هغه د افغانستان مالی وزیر سره شریک کړل د وضعیت په اړه، او بل مقابل د مالی وزیر له دې سره بیا د افغان حکومت د کړنو بالخصوص د مالی وزارت د لاسته راوړنو د عوایدو د وضعیت فساد سره د مبارزې پر مسایل او تر څنګ بیا هغه اصلاحات چې موږ د افغانستان په اداري سرچینو کې راوستي پر دغو مسایلو دواړو لوریو بحث وکړ.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیا هم د شفافیت نړیوال څاد بنسټ په د راپور لمخې په هغه هیوادونو کې چې راغلي ده چې اوس هم فساد ورکې زیاته، خو یو څه پرمختګونه هم یې کړي دي. په دې پرمختګو په اړه باندې وغږېد څه وویل؟
ګوره، د افغانستان د حکومت کومې لاسته راوړنې یا کړنې چې وي د افغانستان د مالی وزیر له دوی سره شریک کړي او د فساد په اړه تاسو بهتره پوهېږئ چې اوس د افغانستان مقام د پخوا په پرتله یعنې ښهوالی مثبت خواته روان دی، او دا فکر کوم هم د افغان ملت لپاره یو تسل خبر دی او هم د افغانستان د حکومت لپاره چې له دې لارې موږ کولی شو نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې فساد سره مبارزه یوازې د اراده په کچه نه ده پاتې شوی، بلکې ګامونه پورته شوی چې عملا نتیجه د نړیوالو ادارو لخوا پیسہ په انعکاس ورکول کېږي خبرېږي. نو د فساد د مبارزې په اړه همدارنګه د عدلي قضایي ارګانو کوم مرکز رامنځته شوی، دغه په اړه بحث وشو او د افغانستان د حکومت کوم دیدګاه یا لیدلوری چې د فساد سره د مبارزې په اړه لري، دغه موضوع هم له دوی سره شریک کړ. حتی بالمقابل د یادې ادارې لخوا د افغانستان د حکومت کړنې وستایل شوې، تر څنګه دغه کوم مقام چې موږ ترلاسه کړی دغه مقام هم وستایل.
داسې ویل کېږي چې اوس هم په افغانستان په حکومت کې په ځانګړي توګه په ګمرکاتو کې فساد لوړ ده. د دې مخنیوي لپاره د مالی وزارت کوم پلانونه لري؟
په تېرو دوو کلونو کې چې موږ کوم لاسته راوړنه فساد سره د مبارزې په برخه کې لرو، دا د ارقامو شواهدو پر اساس ټولو ته ثابته شوې ده چې په څلور نوي کې زمونږ وضعیت څنګه وو، په پنځه نوي کې زمونږ وضعیت وو، یعنی عواید مو په مراتب لوړ شوي دي. د لوړوالي عامل هم همدا دی چې موږ فساد سره مبارزه شروع کړې، عملي ګامونه مو پورته کړي، اما په دې بحثونه نه کوو. اوس هم فساد شتون لري، اوس هم فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ باید جدي ګامونه پورته کړو.
د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیم سره مو د رحمت الله افغان مرکه اوریدله چې د مالیه له وزیر اکلیل حکیمی سره د جان سوپکو یا د افغانستان د بیرغونی لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش سره د کتنې په اړه دوی جزئیات ورکړل. دوی ویل چې د مالیه وزیر له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښاغلی جان سوپکو ته ډاډ ورکړه او د افغان حکومت لاسته راوړنې ورته بیان کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کرنې د پراختیا او کرنیزو تولیداتو د ودې په برخه کې د افغانستان له دولت سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزیر اسدالله زمیر د سه شنبې په ورځ په کابل کې دغه قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل دغه پیسې به د کرنیزو سیستمونو د ښه والي او ارزونې په برخه ولګول شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د پای ټولنې یو استازي موریزیو کان اویل دوی غواړي له دې لارې کروندګرو ته د ښه ژوند کولو ترڅنګ په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې په ټیټولو کې اغیزمن رول ولوبوي. واصل وسال او نور جزئیات.
اروپایي ټولنه د راتلونکو دریو کلونو لپاره په افغانستان کې د کرنې د پراختیا، د کرنیزو تولیداتو د ارزونې او د کرنیزو سیستمونو د ښه والي او معیاري کولو لپاره افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. په همدې اړه په کابل کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي موریزو کین ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون د لاسلیک پر مهال د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې کرنې زراعتي زونونه به مشخص کوي، همدارنګه د کرنیزو سیستمونو د عصري کولو او په دې برخه کې د ظرفیتونو په لوړوالي به کار کوي.
ما زونه های اقتصادی زراعتی را
مون کرنیز زراعتی زونونه مطالعه او مشخص کوو. زمونږ بزګران اوس په نوی توګه که کوي او د اقلیم بدلون خپل اغیز لري. نوی ټکنالوژي چې په سیمه کې ساری نه لري او په کومو طریقو چې مونږ کار کوو هغه څه دي چې په تیرو شپیتو کلونو کې نه دي ترسره شوي، نو دا باید بنسټیز شي.
ښاغلی زمیر وویل چې دوی د پروژو څخه د دقیق سار په هدف یو لړ طرحې هم جوړې کړي چې د پروژو په پلي کېدو کې به ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د کرنې د متخصصینو او کروندګرو سره مرسته وکړي چې له ځمکې اوبه او خاورې څخه مناسبه ګټه واخلي او پیښیدونکي کرنیز زیانونه تحلیل کړي. د دوی په خبره دغه پروژه به د کرنیزو ځمکو څخه د دوامداره ګټې اخیستنې او په دې برخه کې د مناسبو پلانونو او پالیسیو د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې د دغه مرستو له لارې غواړي چې د بزګرانو په ژوند کې د مثبت بدلون ترڅنګ په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه هم راټیټه کړي. د دغه ټولنې استازي موریس کین د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې غواړي د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو د ارزونې له مخې د خوراکي خوندیتوب ملاتړ وکړي او ښه والی پکې راولي.
And you acknowledge agriculture remains a key priority sector for Afghanistan.
تاسو پوهیږئ چې زراعت د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. موږ په افغانستان کې د کرنیز ودې او پراختیا هرکلی کوو. موږ ډاډمن یو چې په ګډ کار سره کولی شو په دې برخه کې له هر ډول ستونزو سره مقابله وکړو. د ټیکنالوژۍ په مټ موږ ښې لاسته راوړنې لرلی شو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې تر اوسه کرکیله په هغه پخواني او دودیز ډول ترسره کیږي او تر اوسه په دې برخه کې هغه شان چې لازمه ده له نویو پرمختګونو ګټه نه ده اخیستل شوې. خو د افغانستان د کرنې او بولګولو مالداري وزارت وایي چې هڅه کوي د افغانستان کرنیز سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال او د افغانستان کرنیزو تولیداتو ته وده ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د بهرنۍ کډوالو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نوی فرمان د جنوري پر 8مه لاسلیک او عملي شو. ولسمشر ټرمپ پر وو هیوادونو د ورتګ بندیز ځکه لګولی چې د ده په وینا خپل هیواد ته د تروریستانو د ورتګ مخه نیسي. دا چې د ولسمشر ټرمپ نوی فرمان به څوک ډیر اغیزمنوي او له ستونزو سره به مخامخوي، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو مطلب خپور کړی چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي. په همدې سره دغه پروګرام هم د راپورونو برخې ختمیږي. بیا به د فریبا ظاهر په کوربه توب د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام درته وړاندې شي.
د امریکا د ولسمشر د دغه نوی فرمان لمخې وه ودونه لکه ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په هغه تورلیست کې دي چې تر دریو میاشتو پورې امریکا ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي او دا ټول اسلامي هیوادونه دي. دغه بندیز یوازې د سوریه د پناه غوښتونکو لپاره د نامحدودې مودې لپاره دی. یو قانون پوه د همدې موضوع په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ په دغه فرمان کې دا نه دی ویل سوی چې په دې بندیز کې یوازې د مناسبو هیوادونو وګړي دي که هغه کسان چې په هغوی نو کې زیږیدل دي او یا دواړه. نیویورک ټایمز لیکلی د امریکا سرحدي پولیسو او د ګمرک چارواکو ټولو هوایی شرکتونو ته سپارښتنه کړې چې د تورلس هیوادونو وګړو ته اجازه ورنکړي چې امریکا ته تلونکو الوتکو کې سپاره سي. د ورسپنې په خبره حتی په الوتکه کې د مناسبو هیوادونو عمله هم نسی کولای امریکا ته ورسي. له دې اجرایي فرمان سره سره د امریکا په څلورو ښارونو کې چې لوی نړیوال هوایي ډګرونه لري، قاضیانو ویلي چې د مناسبو هیوادونو وګړو ته هلته د ورتګ اجازه ورکړل شوې او په راتلونکو کې هم هغه کسان مستثنا دي چې له وړاندې ویزه ورکول شوې ده. دغه قاضیانو د ولسمشر د فرمان قانوني اړخ تر پوښتنې لاندې نه دی راوستي، ځکه د امریکا د قانون له مخې د دغه هیواد ولسمشر پر کډوالو د څارنې په برخه کې لوی صلاحیت لري او کولای سي د ټولو هغو بهرنیانو د ورتګ مخه ونیسي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښولای سي. بلخوا د امریکا چارواکو دا واضح کړی چې حتمی نه ده د بندیز د نوې ورځنۍ مودې په پوره کېدو سره په اوتومات ډول دغه بندیز له منځه ولاړ سي، بلکې د امریکا حکومت به د اپریل تر 8مې نیټې وروسته یو پریکړه کوي. دغه فرمان پر امریکای وګړو نه پلي کېږي، په دې معنا چې هغه کسان چې په خپل امریکا کې زیږیدلي او یا وروسته د امریکا تابعیت اخیستی وي کولای سي له قید پرته دغه هیواد ته تګ راتګ وکړي. په دوی کې هغه کسان هم راځي چې حتی د تورلس هیوادونو وګړي دي او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی وي. هغه امریکایي وګړي چې په تورلست کې شامل وي ودونو ته سفر کوي د بیرته ورتګ پر مهال به له ډیرو پوښتنو سره مخامخ سي. د ولسمشر د نوي فرمان له مخې امریکا ته د سوریې ټول وګړي ممنوع دخول دي. خو له دې سره سره به د هر وګړي قضیه په جلا جلا توګه ارزول کیږي او د امریکا د ملي امنیت په پام کې نیولو سره به د هغوی په اړه پریکړه کیږي. پر دې سربیره د فرمان لمخې د هغو کډوالو شمیر چې هر کال امریکا منی په 2018 کال کې 50,000 ته راکښته کیږي. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د منل کېدونکو کسانو شمیر په کال کې 110,000 تنه وو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم، زه فریبا ظاهر یو ځل بیا تاسو دوستانو ته د زړه له کومې هرکلی وایم او د ازادي رادیو د فعالیتونو د 15 کلنۍ کلیزې مبارکي تاسو اوریدونکو ټولو ته وړاندې کوم. هیله ده چې په دغه موده کې ازادي رادیو توانېدلې چې داسې پروګرامونه جوړ کړي څو ستاسو درنو دوستانو تنده پرې ماته سي او موږ توانېدلې چې د ډېرو موثقو او معتبرو منابعو پر حواله تاسو ته ورځنۍ خبرې در واورو او در ورسو، البته نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ په اړه. د ازادي راډیو ژمنه ده چې موثق معلومات به تاسو سره شریکوي داونی مشته د همدی مسالې په ارتباط تاسو دوستانو ډیر پیغامونه رسیدلې دي چې مخکله مخکې زه هم مننه کوم درڅخه غواړم چې په خپل تاسو په ځاغ دا تاسو د پیرزوینی پیغامونه درووروم. لمړی په د صفی الله مالک زوی تنګیوال څخه وورو چې د میدان وردګ ولایت څخه مشته دا پیغام راستولې دي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو نازاوال او همکارانو او درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې اله چیرو غوجوړ وای زه صفی الله مالک زوی تنګیوال له وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګی له خپلې درې څخه درته پیغام پرېږدم. د ازادۍ رادیو د 13 کلیزې مبارکي د ازادۍ رادیو درنه مشتابته او ګورونو دیناس کارکونکو ته او درنو اوریدونکو ته په نیک سات کې وایم. ما ته د ازادۍ رادیو ټول خبرونه د قدر وړ دي او د ټول همکارانو نه منندو يم. د هر خبرونه هغه که خبري یا اطلاعاتي خبرونه ده او که رهبری او لارښوونی خبرونه ده او که خوانی د خبرونه ده او که تفریحي خبرونه ده د ټول خبرونو او همکارانو بیا هم منندو يم. په اخر کې وای یادونه کوم زه د ټول خبرونو اوریدونکو يم، خو د تفریحي خبرونه د ساندرو د ملمانه خبرونه خاص اوریدونکو يم. السلام علیکم.
بله صفی الله ورور ستاسو څخه هم مننه کوم چې زموږ تفریحي پروګرامونه اوري. ازادي رادیو تل هڅه کوي چې په هر برخه کې نه یوازې تفریحي بلکې بیلابیل سیاسي، ټولنیز، کلتوري او سپورت، د اقتصاد او په هر برخه کې مختلف پروګرامونه ولري د بیلابیل ذوقونو مطابق.
السلام علیکم. سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. ډیر زیات خوشحال شوم چې د ازادي رادیو 15 کال پر شول د رادیو ټولو همکارانو او بیا ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم. کله چې ازادي رادیو د لومړي ځل لپاره خپرونه په 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل کړې، د هغې ورځې را په دې خوا ازادي رادیو د پښتو او دري خپرونه په ډیره مینه سره اورم. زه د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدونکی یم او همیشه به وم تر څو پورې چې زه ژوندی وم ازادي رادیو په ډېره مینه سره اورم. ازادي رادیو زما مینه ده. ازادي رادیو زنده باد. او ازادي رادیو ته زیاته ښکلا د 1913 اسمي سنور په برخه کړې ده. دا چې زما مینه د ازادي رادیو سره ډېره زیاته شوه، د چې لپاره دا چې 1913 اسمي سنور پروګرام جوړ کو، نو ازادي رادیو دغه پروګرام ډېره ښکلا ور په برخه کړه. ازادي رادیو زنده باد.
سمی الله حلیمی تندر ستنه هم مننه کو او ورزو یو بل ورور ته لننګر هرڅخه.
السلام علیکم. زه نقیب الله همدرد نگرار ولایت ما د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د ازادۍ رادیو خبرونه ډیر کلی او خسته پروګرامونه دي چې کوم د آزاد رسنۍ ده او کوشش دی وکي چې هر یو پروګرام دې د خپل وخت مطابق پیشي او د سپورت دې لږ وخت ورکړي شي. والسلام.
بله دوست، بیا هم ډیره زیاته مننه او غواړم تاسو وایم چې تاسو د سپورت د خبرونې غوښتنه کړې ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، ازادي رادیو تل هڅه کوي د مختلفو ذوقونو سره سم خپل خبرونې عیار کړي او سمې کړي چې په دې برخه کې سپورت هم شامل دی. سپورت ډیر زیات مینوال لري په افغانستان کې. موږ هم د همدې ذوق او لیوالتیا مطابق که تاسو ازادي رادیو اوري هر ورځ موږ په خپل خبرونه کې د لاند سپورتي خبرونه لرو، د نور خبرونو ترڅنګ او هم په ځنګړي ډول د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو موږ اونیس پروګرامونه لرو چې د لسو تر 15 دقیقو پورې موږ د یوې اونۍ سپورتي او ورزشي پرمختګونه، لوبې او مختلف خبرونه درته راټولو او پر هغه باندې مرکه کوو. نو دوشنبه او پنځشنبه زموږ د سپورت په اړه اونیس پروګرامونه دي. لکه څنګه چې نور خبرونه هم داسې ویشل شوي دي په مختلفو ورځو باندې او ما مخکې هم درته ویل چې هر خبرونه خپل مینوال لري. نو موږ ټولو خبرونو ته ځای ورکړی دی. تاسو کولی سئ چې دغه خبرونه هر ورځ د ازادي رادیو څخه واوري. ستاسو څخه مننه کوم. یو بل دوست ورزو پیدا ګل چې دی سره تا وای.
السلام علیکم. با سلام ته پیدا ګل د کندهار وخت دا پیغام چې د مزادي رادیو ته د تندل کلمې مبارک مو کوي چې د ډیر سولا ترالن د مجلس څخه خبرونه د دولت په اړه لار کې او دا چې خوښ خبر بولي چې خبر بولي نن د کندهار په شهر کې په لاره سار کې د څنګه په دې کې د چې څو کال څنګه د لاسکا کاردار پاکستاني
پیداګل را استاد خم ډیر زیات مننه کوي چې ازادي رادیو ته مو د مبارکۍ پیغام استولې دی او لکه څنګه چې نورو دوستانو هم واوریدل زموږ دغه اوریدونکو په ډیر مینه او اخلاص سره موږ خپل پیغام شي وو خپل ستون زیرا ته ویل خو اړیکه ډیر خرابه و دومره خرابه سو چې موږ ونه توانیدل چې د په هدف باندې پوسو چې د دوی اصلي ستون زته د مبارکۍ ترڅنګ زموږ ډیر دوستان تل شکایت کوي په خپل پیغامونو کې چې ولې پیغام نه خبرېږي ما دا بیلګه تاسو ته خبره کړه او درته ومې ویل چې موږ ته ځینې دغسې پیغامونه را رسېږي دا څرګنده ده او معلومه ده چې په ډیرو سیمو کې زموږ تاسې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي لکه چې تاسې پخپله هم په وار وار موږ ته دغه پیغامونه او شکایتونه راستولي دي او موږ پخپله هم له د مخابرات وزارت له مسؤلینو سره پر دې خبرې کړې دي او هغوی ژمنه کړې چې دا ستونزې به حلوي خو البته هر اداره خپل ځان ته بیل بیل ستونزې لري او دا به معلومه سي چې دوی ستونزې کله حلېږي خو اوس د لپاره ستونزې دا ده چې کله تاسې موږ ته زنګونه وهي په ډیرو مواردو کې کوشش کوي چې خپل موقعیت یو سم ځای انتخاب کوي هغه ځای چې تاسو فکر کوئ چې دلته به ستاسو اواز موږ ته سم او زیره ورسیږي نو کله چې موږ ستاسو د پیغام څخه هدف واخیستلی سو او اوازی وي او اړیکه خرابه نه سي نو موږ سل په سلو کې ستاسو پیغامونه خپرو ځکه دا خپرونه د همدې لپاره ده چې موږ ستاسو پیغامونه واخلو خپره کړو چارواکو ته یې ورسو بیا هم ستاسو څخه مننه کوم او کچیرې د هغو دوستانو چې د همدې کبله د دوی پیغامونه پاتېږي د هغوی څخه موږ بخښنه غواړو چې البته په دې کې موږ مقصر نه یو خو بیا هم موږ خپله هڅه کوو چې تر ډیره ستاسو پیغامونه راواخلو
بلی د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په اول قدم کې د ازادي راډیو پنځلسمه کلیزه تاسو ته ستاسو د راډیو ټول کارکونکو ته او هغه کسانو ته چې ستاسو راډیو اوري مبارکي وایم ستاسو دایمي همکار قاری صاحب پرستونه ما غوښتل چې نن ستاسو په پروګرام کې برخه واخلم خو متاسفانه پس د ډیرې هڅې چې ډیره هڅه مې وکړه روخ نه شوم زه غواړم چې د ازادي راډیو پنځلسمه کلیزه ستاسو ته مبارکي ووایم او په زمن کې دا قدر اضافه کوم چې ستاسو هغه پروګرامونه چې تاسو یو خدای ته شکر درته کوم چې تاسو بار بار د مظلومانو ژغونه د ملت او د نړیوالو تر غوږو رسولي په بار بار او دوه دا ته شکر درته کوم هغه پروګرامونه چې تاسو خپروي دا ټول زموږ د خوښې وړ پروګرامونه دي لکه تشنا اسمان لاندې پروګرام یا د ازادي پر سپو کې یا کور کلی یا یو کلی نظر ژغونه او یا تفریحي پروګرامونه لکه د ګوري اچاریا نمونه یعنی مربای مرچ یا تفریحي پروګرام د لوبو پروګرام او ولایت په ولایت پروګرام دا ټول پروګرامونه چې تاسو خبروي دا ټول زموږ خوښ دی او پیشنهاد ما دا دی چې کچېرې تاسو دا خپل په پروګرامو کې په هغه کې نیم ساعت او یو ساعت ودني پروګرامو ته هم ځای ورکړي چې خلک به ډېر خلک ساسي راځي او په دوم دریم قدم کې تاسو د هغه خبريالانو څخه د هغه ژورنالیستانو څخه تشکر کوم چې د خلکو ژغونه د نړیوالو تر غوږو رسوي چون چې موږ په بې سواده جامعه کې اوسېږو او په څلورم قدم کې زه تاسو هغه خبرنګارانو ته چې تاسو سره کار کوئ اوس په حق رسېدلی دي لکه محترم جان اغا لوکوزه یا شبه شهید یا زبیر ژمن او داسې نور و هغه ته جنت فردوس غواړم او تاسو ته د اقرباو ته صدې جمیل غواړم او خدای دې وکړي چې دغه ساسي راډیو همیشه فعال وي او په پنځم قدم کې یو خواهش ما ستاسو دا و چې کله چې دا پروګرام خپرېدی کنن می کسبا یی پدی پروگرام کې خو اعلان نشو هغه کسان چې ستاسو سره دایمي همکاري لري کدا غو نمونه اعلان کړي ډیر لطف مو یې مهرباني به مو یې فقط و سلام ستاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون او ستاسو د دری او د پښتو څنګه د طایر ورشان سره څخه تخنیکی همکاران سمو یو جان تشکر کوم چې د خلکو سره کومکونه کړي پر خوولو کې د ټلیفون او کچيري د موږ پیغامونه چې اوس موږ روخ نسو ساس په پروگرام کچيري د موږ پیغامونه په ازادي او رډونکو کې نشر کړي نو یو جان مننه به یو سلام قاری صاحب پښتون ساس دایمي همکار
مننه قاری صاحب پښتون لکه څنګه چې تاسو خپل هم ویل واقعا زموږ دایمي اوریدونکو دی او ازادي رادیو هم ډیر خوښ ده چې تاسو په تیر نور همیشګي اوریدونکو لري او مینوال لري او توانیدل دي چې تاسو لپاره تاسو د ذوق مطابق خبرونه جوړ کړي. خو دا هم وایم چې ازادي رادیو تل هڅه کوي لا نور نوي پروګرامونه چې وکولای شي دا اوریدونکو تند پر ماته سي جوړ کړي او د خبری راپورونو ترڅنګ در تخباره کې تاسو د دینی پروګرام یادونه وکړه. زموږ حساب دی چې د ازادي رادیو مشرتابه ته تاسو او د نور دوستانو پیغامونه ورسوو د وړاندیزونو مو ورواورو تر څو په دې اړه لازم اقدامات وکړي. مننه او ورزو یو بل اوریدونکو ته چې نه نوم شدل او نه هم ځای
ازادي رادیو ډیر ښه پروګرامونه لري او پروګرامینګ به کار پروګرام نه ده خو یا دغه نوی پروګرام چې شروع کړي دا چې فساد د معلوماتي دي دغه د فار یو پټ پروګرام او پټ نمبر او یو ښکارا نمبر آسان نمبر چې مقصد چې خلک بیا تاسو ټلیفونو کې دغه چې یو خیانتګر ده او خیانت کوي بس دغه د فار د ما نظر ده ده چې مقصد دا ولاندې چې وته یو پروژه چې ته جوړیږي خیانت کوي بیا سره ټلیفون وکړي او وینا غو خیانت مخه ونیول شي نورم په مخه ښه
دی ورو خپل نوم او ځای نه دی شودلې. نو تاسو ته وایم چې موږ یا د ازادي رادیو غوړی د مواسق منابعو په حواله تاسو ته راپورونه او خبرونه چمتو کړی او مخصوصا د فساد په اړه ازادي رادیو تل چارواکو سره په تماس کې ده چې وکولای سو ورستي احوالونه ورستي خبرونه له خپل اوریدونکو سره شریک او تاسو ته د ډیرو معتبرو منابعو او باوري سرچینو څخه معلومات راوخلو او تاسو سره شریکو. د ټلیفون شمیرې زموږ تل په پروګرامونو کې اعلانې چې تاسو کولای سي ک هر ستونزه لري یا په دې اړه څه وینا لري نو موږ ته څنګه وایي تاسو پیغام را رسیږي. مننه.
بله السلام علیکم زما ته الله ارمانی کوم د زولای درڅول فایې تا فر تین اوروران کال دا د ټول افغانانو ته مبارکي راځي یا دې سره په بل ما دا فاست دا ازادي رادیو د څنګه موږ نه خبرونه کیږي چې دا لري په شمیره نه وای دا د مشکل نه حل شي او ته خبرې دي چې زه په کیسه ته 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 وړي خبرې دا خبرې نه کوي کله کله دي چې سر دا لري نه دا لري چې شمیره داسې را کوي نو وړه پتا نه لاسې دا لري چې شمیره وانه ورو دا لري چې شمیره دې دا خبرې نه کوي کله کله ډیر اوریدونکو دې په دا غادي کې خبرې ته وکړي بختله ارمان لوري خبرې ته پښتو په وخت کم خبره نه ته خبرې نه ښکاله کوم دا مشکل حل شي ویره مننه ده والسلام.
تاسو نه مننه کوم دوست تاسو د سندرو میلمنه د خبرونی فعالیت ویل دي زبستا پیغام حتمان د سندرو میلمنه د خبرونی چلون کته ورسوم. نو دوی ته وایم چې په لید ټلیفون شمیره تاسو ته اعلان کیو تاسو وکولای سي زنګ وی او خپل نظر سره شریک کی خپل ځخ کی خپل نظریات ورکي. نو بیا هم مننه کوم د ټولو دوست نو څنګه نور پیغامونه هم ستاسو لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو او پیغامونو کې د ازادي رادیو د خبرونو ستاینه کړې ده. ازادي رادیو بیا هم درته هم چې په 13 کلونو کې تر خپل وسه هڅه کړې ده چې په ډیرو موثق او معتبر چینو ولاړ خبرونه او راپورونه تاسو ته دروړوي. خپل هڅه مو تر ډیره پوري کړې ده او هله لرو چې لدی ورسته بیا هم د راتلونکو کلونو په اوږدو کې موږ نور د جګړو تاوتریخوالی وژنو او نور ناخوالو راپورنو پر ځای وکولای سو چې د افغانستان د پرمختګ د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ او نیکمرغه او هوسا ژوند په اړه موږ راپورنو ولرو او وکولای سو چې تاسو درنو دوستانو سره یې شریک کړو. دوستانو په همدې سره د خبرونې د پای شي بوتر سیجو یو ځل بیا تاسو د ښکلو پیغامونو څخه مننه کوم او د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو پر راټولولو کې زما سره تل مرسته کوي. کور مو آباد خوشاله اوسئ تربیه مو پر خدای سپارم علامه من.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دپا